ګریش ولسوالۍ کې، په هلمند کې، تر کندهار پورې چې ځي هر پوسته د پراخ چې راوځي د بازار په خوله کې پوسته ده چې دولت ولسوالۍ ګرده ورژندې ده، ولایت ورژندې دی، د پراخ چې راوځي زر زر افغانۍ غواړي زموږ څخه. خدای تمام وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه ووایي.
په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د پیښو د زیاتېدو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلې دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز اشار چنګداو چارواکي پم کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 200 نویو پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول وار لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د نامعلومي ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیل سي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپاری د نیالګیو کینولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپاری یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالداری چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 کلنې طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته په روزګان کې کروندګر وایي ترینزور او کنزلو وروسته په لومړي ځل د شکرپارې د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ ښار اړوند سرچې خلوصې مکی په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نموړی چې دلته ډیر جری بزمک لري وایي په خوای کوکنار کرل خوست پر ټوله ځمکه د شکرپارې باغ جوړ کړي او پایلې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیع کراتوی له شیله دی باغې سږ کال ډیر خرواره شکر پاره او یا هم کشته اخیستې ده.
دی باغ ست کومر ډیر خوشحالی د دې مصرف لږ دی ګټه ډیر ده. لکه د نالار صدرک مصرف لږ دی ګټه ډیر ده. موږ غواړو چې د خپل کورنۍ د پاره ښه ګټه وکړو او دینی چې لسی کوتر اوړو شلې مصرفو.
محمد شفیق وای په ټولو روزګان کې لمړنۍ بزګر دی وو چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپاری باغداري پیل کړه. د نموډي په وینا یو شمیر نورو کروندګرو هم د دې کار د شی پایلې ته پکتو د کوکنارو پر ځای د شکرپاری یا کشته باغونه جوړ کړل. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپاری باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپاری د باغونو د ترویج لپاره د مرکزی دولت لخوا د یو تایید شوی 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس دغه راځیا تکړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپاری 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بڼوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې هغه خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپر خونه یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته طرحه کې یوه د پروسس او بسته بندۍ فابریکه شامله ده چې هغه به په راتلونکو کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درو درش کلن رحیم الله یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د دولت د همدی طرحې په مرسته تازه په خپل 15 جری بزمکه کې د شکرپاری باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه لاند راټول ما څه شو دی تر کړه ته وشول چې دا شپږ په څلور کې بکسې دی او دا 15 مورز به وبیا بل سم مورز وړاندې خو نو وبنه ودل ته مخ خدا درشتیم ځکه وز دا برمی دی په سر کې برمده او ویږي خو نو ویدل د خپل درو سند معلوم چې ډیر به خبر نشي نو تاریخ اوس به په قیمت نه خرڅيږي. مې باغات خو غټ لري دا بوټه جلا غټه ده وو کوم مې आवाज کې هغه جلا غټه ده
څنګه خواندي
دا پترین کوټ شار کې د وچو میوه مارکیټ دی. دلته د یو کنداري مان شکرپاری یا کشتی به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د ورزګان شکرپاره ش کیفیت رنگ او خوند لري او په نورو شارونو کې هم خوشوون کې زیات دي. خو ورزګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړی دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې ورزګان کې د کشتی باغداری کوي وای د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بیې راټیټې کړي او که ورزګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچو میوو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسې 25 دقیقې اونیز بحث اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیرو دوو اونیو کې نږدې 100 تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکچ پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل ده. زه امید زهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم له تاسو عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنا چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت شته، ولی پر وضاحتو باندې سترګې پټې سي. دغه 15,000 کسه چې خوشې سوله دغه بنجان، په کوم اساس خوشې سوله؟ یعنی دا اوس اشرف غنی و دغه ته ټلیفون وکي و ملای بتلا ته چې دادی دا 15000 زدر خوشی کوم خو د یو تړون پر اساس خوشی سول دغه چې په دوه کې دوی راټول شوی چې دغه هیئات مذاکراتي چې په ډیر ناندریو د افغانستان لخوا څخه وټاکل شو ورولې شو دغه پر کوم بنسټ باندې
هرڅ سب دغه ته یو پښتنه ل خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو هغه فایده هم وکټله دغه د هیڅ ماموري ل 9 فبراير را په دی خوانه وژل شوې نه هم عسكر دلته ټپی یا زخمی شوې ده امان دیخنه بر دی باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدی ډول باندې روان ووسی د سولې روان مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلی سیمه اوسیدونکو څو اخلي چې دا څولا چې دا خبرې چکیږي د لپاره څه شي دي
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اورکم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري دې کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي زه دې داسې لنډ مثال درته راوم دغه نګور نه کارباغ دا د یو جګړه دوام لري ور دول ساته سره کښېنستل توافق د اوربان سره وکړي اما چې دا غدا سره لاړ سره څو ساته کې نو بیا توافق نکسي بیا یو بل سره وکړي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس اوربان پوخ نو حل د منازعې پکښې کې نو نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
عارف صاحب په داسې حال کې چې د مسولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلم را پیدا وی چې شاید یوې هوکړې ته سر افغانان ورسیږي خو د جګړې د شدت د دواړو لخوانه ک یو اړخ طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتي چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړی کی یا هوایی بریدونه کې حکومت هم طالبان ملامتي چې دوی تاوتریخواله زیات کړي جګړه زیاتې هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه شې دی په میس کې لاس بره یا د غوخنې برخه په لاس راوړل چې ال ته قربانیان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د په خاطر دوام درلودي او فشار بل څه نه لري هغه دا چې خپل خواسته خپل غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو دغه نو کې ورڅو او دا که نور هم ورڅي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی ی امریکا سبق سویته چکره تشدید سي ځکه دغه د اوغوی فشار دی چې واردوي د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې کوه کولای شي هغه توافق اساس نه سي ځکه چې حالته اسلامي حکومت ته اشاره شوی ده د امریکا هیله بداوی احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار پر نتیجه کې حل کړل شي ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړی ده که څه هم ډېر مهم یې زه نه ګڼم دومره چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات شر پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نوي اقلا اورکم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمينه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې
شي ډیر مننه عارف صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم تسلسل هم را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوې ده تسلسل خراب خلاص او په تاسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي تاسې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ روبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره دیرته بیا متاسفانه د 2014 کلونو په شاو باندې د جګړه بیا خبرو سره نه دي څه لا هم چې جګړه خبرو سره نه دي هلته نه یوازې هغه دواړه د جګړې باړې سره وسول طالبان او حکومت دی وی په تاوان کی څلکو ته یم چې څنګه سخت برابر شي هغه کسان چې تاوان کې لکه ما چې وویل دی وی تاوان نه دا دي چې وسول طالبان د خلکو اعتماد ور باندې کوي تلتی په کارونو باندې دې نه کوي خلک کډ کې د کراو سره د هلمند وضعیت وګوري رشتي خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلودل تا کې راوته د کړې په ترڅ کې د خلکو په پاتې لبل اړخ ته مات سره جګړې ته دوام ورکړي دا د معنا چې دې خپل اکثر خپل ترنوالان خپل قاضیان خپل مشاورین نشته تللی دلته هم بیرته د خبره ملکی خلک سره ګټي ولس سره ګټي چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختمي نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت دغسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسول کېږي کله هم چې زموږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سره په لاس کې اخلي هغه بیا نور بده وخت لري هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړي هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې نو دغه وضعیت بیرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغه اندازه
کې
دی د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستل بیا صحیح د سړي دا خبره کړې
وست اصل صاحب خلق د روانو مذاکرات او خیا هم وړاندې خود پیل پاړم ام ویل چې لګهيله وا اوس چې دغه سي جګړه شدت تخلي خلق لس شي ویریږي چې اوربند خو مبادا د چې اوربند خو بنې کیږي غني د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینتوي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي
ګوره د امتیاز خبره اوس حل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشي په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري دا فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً د یو اړخ پر طرفه کولی هغه به یاد وسلول طالبان یو یاد حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنی چې دا فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې په راست دي د هغې لرې کول دي یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاڅي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دې تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دې تغییر شي چې بله لار نشته امتیازات خو دې خپل کړل امتیازات خو دې هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنې دومره لویې مسلې نه دي پاتې دي وخت مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او ته راتلونه شي د ډیموکراتیک نظام له
خبرو پایل نیت په خاطر باندې چکیږي هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربند دی دلته والی اوربند ته غاړه نه کیښودل کیږي آیا له پوځي او نظامی اړخه دا خپل برلاسی ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم ځان فکر پکې دی ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه په ول سوچ هاتلې لومړی خدا چې نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې څنګه پیښې ویږي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي او موقتی اوربندونه ستاسو د دې د پاره چې مذاکرات او فضا شمه سایدي کې دای شي چې موقتی اوربندونه یا اور کم وس خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته
د لومړي ورځې څخه په دوه حکې په ډیر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولې ورځې څخه چې دوه ته تللې دي د اوربان ناری وی اوربان نظر وکړي کله اروپا ته ناری وی کله امریکا ته دا په خپل د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې د اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي، نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چیرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام ووسي او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې ووسي، فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې ووسي دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بلاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکي ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمچات سره په مرکو کې ویل دي دغه مذاکراتو د شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده، داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي، زما په اند دا خبر ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوهې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغې و ځینې امریکایي استازي دي، زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خطیسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلي ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا نولس کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. که دا که سوله ده که هر څه ده نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق هم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مخراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپلو امضا شوو تړون کې راولي، هغه چې هلته یې اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو ته راګرځمه. تسل صاحب، اوس د بشري حقونو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي، یو نظر اوربان مسله تر مطرح کېږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو له مخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچه باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې اگر خونه چې دواړه په سولې مذاکراتو سره ناست دي، خصوصا وسله وال طالبان، هغوی په ځکه تور بند څخه غاړه نه ایږدي چې اوس خو فعلا حکومت روان دی یا کمزور دی او د افغانستان ولسمشر په راس کې دی. نو ما ته دا فکر ولاړ شوی چې ګنې دلته به وسلوال طالبان د اوربند د اعلان خبره نه کوي چې وایي دا اعلان وکړو نو بیا خو هر څه به روان وي، دا خبرې به غځوي، حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي. نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د اوربند اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات او هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ، په ولایتونو کښې بل مهم فکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هر هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې را شي د دوی په کلي کښې دا ځان خوندي شي. دلته د حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربند هم د ټول خلکو غوښتنه ده، که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربند وشي، بیا نو مقابل لوری ولې اوربند نه مني؟ او که ځکه دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربند ده، ولې هغه بیا نه منل کیږي؟
یعنی اوربند اولو کې موږ هم همدا نظر و چې اوربند وشي، بیا د سولې خبرې پیل شولې، وخت وخت دوام یې وکړ. نو ما په نظر بېرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي، ځکه په اوربند کې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي. درسته ده چې د لوی ولس به ګټه وي، د افغانانو به ګټه وي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای، خو په لویه کې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربند کول دوی ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي، هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی داسې زر سر ته ورسېږي، یو بل اړخ چې راپورته شي چې هغه بیا امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله یي چې هغوی به را وړاندې شي. په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو، ځکه هلته وخت یې د امریکا د انتخاباتو را د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول، بیا زموږ د دې وطن
صحیح. ډېره مننه تسل صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کو سره زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که وپوښتم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم دغه چې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربند ته زبینه را برابر نه شي او جګړه هم زور واخلي. نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي، اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي؟
بله، مسؤلیتونه خو واقعاً ودوارو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي، خو متاسفانه په تېرو څلوېښتو کالو کښې د جګړو په جریان کښې د افغانانو او عام ولس خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کښې به په د اخره کښې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډېره مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پوښتنه له تاسې هم زه وپوښتم، د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسؤلیتونه دواړه لوري درک کړي، د دغه فرصت څخه د ګټې لپاره څه وشي؟
دې سره زه چې دي وړاندیز کوم حکومت دارنګه ورتهولتاسم چې د خدای خاطر وګورئ او د دغو فرصت سره ډېرې ماشومانه لوبې مه کړه. خدای مه کړه په راتلونکې میاشت کښې دوی یوې نهایي فیصلې سره ونه رسېدل چې هغه ګرانه هم وي، نو دا ډېر بده واقف لري. اعتبار جوړول په خاطر باندې دی کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لور ترمیان پرته ده په دې باندې توافق سره وکړي که بیخي یعنې زما په خوا دا هم مهمه ده یعنې که زما یو د ولایت د کومو ولایتونو برخې د هغې پرېښودلې وسله وال طالبان ته هم زه وایم وودي کابل
ډیره زیاته مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباري عارف صاحب چې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه.